دا ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې موزه اجمل ان لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا دې خبرونه د سر موضوع په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونه دي چې په یو خبری کانفرنس کې کړی دي او د یوې ملي اجماع په اړتیا یې ټینګار کړی دی. همدارنګه مو استانې ته د ولسمشر اشرف غنی له سفرم خبرو چیرې چې د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه جوړیږي. و تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته رضوان مراد ته راوړئ.
السلام علیکم. د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب زیات ترجیح ورکوي او په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او سخت شوي دي. د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. شی جنګ پینګ دا خبره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شانګهای د همکاري او سازمان د سرمشریزي تر پیل مخکې له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره د کترین پر مهال وکړه. چینایي مشر ویلي د افغانستان په مشرۍ د دې هیواد د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ولسمشر غنی او جمهور رئیس پینګ د دوه اړخیزه همکاریو، د دوه اړخیزه اقتصادي همکاریو او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په حق له هم خبرې وکړې. بلخوا افغان حکومت وایي تمه لري چې د شانګهای د همکاري سازمان به د تروریزم ګواښ درک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې نن د قزاقستان په مرکز استانه کې جوړه شوې د کابل پروسې د ګډونوالو ونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټوره ثابته شي. د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه او د شانګهای غړي د تروریزم د ګواښ پراختیا درک کړي او له یو بل سره په همکارۍ او اجماع د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې د روسیې، چین او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دا کړي نه غواړي چې حزب د افغانستان په چارو کې رول ولوبوي او د حالاتو په قابو کولو کې مداخله وکړي.
متاسفانه ځینې کورنۍ کړي او بهرني حامیان دې ته چمتو نه دي چې حزب اسلامي د پیښو په مارولو کې فعال او رغنده
له افغان حکومت سره د سولې د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته ګلبدین حکمتیار شاوخوا یوه میاشت مخکې کابل ته راغی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې او ولسمشر اشرف غنی د کابل په روسیې په کانفرنس کې وویل چې د روسیې ځل لپاره په طالبانو غږ کوي چې سولې ته مخه کړي. د لوګر امنی قمندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسله وال مخالفان وشل شوي دي. د امنی قمندان د رسنیو دفتر د لوی پاسوال عصمت الله علیزي په حواله وایي چې د عملیات پرون پیل شوي او څو ورځې به دوام وکړي. د لوګر امنی قمندانۍ ویلي چې د دې تصفیوي عملیاتو په لړ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. د تهران په سرکونو او د مځکې لاندې ریل یا مترو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو ګزمې هم زیاتې دي. چارواکو ویلي د پرونۍ حملې د قربانیانو شمیر 1100 ته لوړ شوی او 30 نور ژوبل دي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي و د سپینې ماڼۍ لخوا د تهران د پرونۍ خونړۍ حملې پر وړاندې عکس العمل او پر تهران د امریکا د کانګرس د نوي بندیزونو غوښتنه یو تضاد ده. جواد ظریف پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د ایران خلک د امریکا لخوا د دوستۍ دا ډول پیغام نه مني. ایران وایي د دې هیواد پر پارلمان او د آیت الله روح الله خمینی پر مزار په پرونۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. داعش په ایران کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان ته د خپل بشپړې غړیتوب ورکولو اعلان وکړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز آستانه کې ترسره کیږي. په دې سازمان کې روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه شامل دي. او د اوکراین په مرکز کیف کې د متحده ایالاتو په سفارت کې بیګا شپه چاودنه شوې ده. چارواکي وایي په دې چاودنه کې چې د چاودونکو موادو په واسطه شوې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اوکراینی پولیسو ویلي یو نامعلوم کس د امریکا سفارت ته چاودونکي مواد غورځولي او د دې پیښې د پلټلو لپاره یې جنایي دوسیه پرانستلې ده. په کیف کې د متحده ایالاتو سفارت ویلي دا یوه وړه چاودنه وه چې تروریستي عمل نه ګڼل کیږي او سفارت په نورمال ډول خپلې چارې پر مخ وړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره د یوې پراخې ملي اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. نوموړي نن په کابل کې یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې چا ته به د اوسني نظام د نړولو اجازه ورنه کړي.
څوک چې له ناسالم او غیر اصولي تګلارو په اخیز توګه
د خغلی حکمتیار پر نننیو څرګندونو ریپورت لرو او د سیاسي چارو لکارپو خالد سادات سره مو پرې خبرې کړې دي. د قزاقستان پایتخت استانې ته د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغانستان د یو لوړ پوړي هیئت د سفر حال هم درکو چیرې چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. همدارنګه به مو په کابل کې د وروستي نړیوال کانفرانس په نتایجو هم د یوې مرکې په ترڅ کې خبر کو چې د خغلی آزاد سره چې د ولسمشر غنی ویانده شوې ده. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو په روسیو حالاتو د تبصرې او غونډې په ترڅ کې له اعتراض کوونکو غوښتي دي چې په کابل کې د تړلې لارې پرانیزي ځکه دا ستونزې نشي هوارولی. همدارنګه نور ریپورټونه د سپورت د نړۍ خبرونه کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د اساسي حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې افغانستان د تصمیم نیونې یوې ملي اجماع ته اړتیا لري چې د یې په لټه دی. خغلی حکمتیار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا طرحه یې له پخوانیو ټولو سره توپیر لري چې پریکړې به یې الزامي وي. یوسف خان زدران د خغلی حکمتیار خبري غونډې ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یوه نوې طرحه لري چې له مخې یې باید د ټولو ډلو په شمول یوه ملي اجماع جوړه شي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې ناکامول یې د هیچا په ګټه نه دي، خو د جګړو په ختمولو کې ورسره مرسته کول د ټولو کار دی. ده وویل چې دی د روانو ستونزو د حل لپاره د داسې یوې اجماع په لټه کې دی چې سولې ته غاړه ایښودونکي طالبان او د اوسني نظام مخالف او موافق ټول لوري پکې شامل وي.
موږ چې کومه طرحه لرو هغه له مخکنیو سره توپیر لري. اجالتا نور لوري چې په دولت کې شامل دي یا له دولته بهر دي، د دې دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضي دي یا اعتراض لري، دا ټول لوري په خپلو منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسایل وڅېړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط څه، موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډک شي.
ښاغلی حکمتیار وایي دا مجمع به تبلیغاتي، تفاهمي، مشورتي او سیاسي غونډه نه وي، بلکې پریکړې به یې الزامي وي. نوموړي هیله وښوده چې د روژې تر پایه د تصمیم نیونې دا ادرس جوړ او په کار پیل وکړي. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دا وخت ګڼ سیاسي جریانونه او اجماعګانې فعاله دي چې تر ډېره مشورتي او انتقادي رول لوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته کابل ته راغی او دا یې تر راتګ وروسته لومړنی خبری کانفرنس وو. د یادونې ده چې ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پلازمینه کابل کې د حکومت پر خلاف اعتراضونو زور اخیستی او سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي چې د افغانستان ستونزو حل ته یوازې افغانان حل لار موندلی شي او د دې کار لپاره د ګوندونو او سیاسي جریانونو ملي اجماع او همغږي خورا مهمه ده.
اقدام کړی که دا خلق افغانستان را طول شی منگا اجماع ملی چه اونه لرو اجماع بین مللی و اجماع منطقوی ایچ مانا نلری طول دنیا از من موضوع نشی علاوله ترسو افغانان خپلو که یو موتا و یو لاس نشی
ولس مشره ایمانه یا ولسی جرگه هم په هیواد که درسته یو خونده یو پیخ و رسته دی ملی اجماع دو جوری دو خبره کرده ویلی دی چه دروان و حالات و پاره دی افغانانو پا مشوره باید مناسب اقدامات ترسره شی
هغه ملي اجماع چې ښاغلی حکمتیار یې یادونه کوي څومره ممکنه او څومره مهمه ده. په دې اړه اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات ښغولی او په اثر کې ترې د ښاغلي حکمتیار د نننیو څرګندونو په اړه پوښتلي.
زه فکر کوم د حکمتیار صاحب د اوسنۍ کنفرانس نننۍ خبرې د افغانستان د اوسنیو حالاتو سره تطابق لري، ځکه افغانستان په داسې یو حساسه مرحله کې ده چې د دې اړتیا لیدل کېږي تر څو د افغانستان د خلکو او په ملي کچه باندې داسې د اجماع راغوښتلو او په عین زمان کې د یو ملي کمپاین په ترسره کولو سره د روانې جګړې د خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي. نو دا ډېره ښه خبره وه چې حکمتیار صاحب په دې مطبوعاتي کنفرانس کې ما لپاره مهمه خبره دا وه چې دوی د جګړې په خاتمې باندې فکر کوي، دوی د جګړې په لمنځولو باندې فکر کوي، په عین زمان کې د صلح بحث لپاره ښودلو لپاره خبرې وکړي چې د طالبانو سره به د هغه وختونه طالبان چې مشروع وختونه دي او د افغان حکومت وړاندې کړي دي باید ومنل شي، باید هغه وختونه چې هغه منطقي وي هغه عقلي وي د منلو وړ وي، باید د طالبانو سره صلح وشي. نو زه فکر کوم د صلح بحث ډېر قوي و د حکمتیار صاحب په خبرو کې، چې لومړی پرېس کانفرنس او لومړی مطبوعاتي ناسته او د رسنیو سره هیله بخونکې وه. مهمه خبره بل پکې دا وه چې د حکومت په هغې موافقتنامې باندې چې د سره امضا شوې ده ټینګار یې وکړل چې باید د دوی بندیان د دوی هغه زندانیان چې د حزب دي هغه باید خوشې شي. نو حکومت ته هم یو مسؤلیت راجع کېږي او زه هیله مند یم چې حکومت په خپل مسؤلیت ترسره کولو سره دغه موافقتنامه تر پایه پورې کامیابه کوندي.
بله سادات صاحب، حکمتیار صاحب په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په وروستیو نامنیو کې دا یو تقریبا د ځنځیر په شان باندې دي او په دې برخه کې یو شمېر کورنۍ کړې او بهرنۍ کړې لاس لري. په دې اړه باندې ستاسې نظر سره په دې څرګندونو په دې برخه
هغه خبرې او هغه لقات چې د نظام داخل څخه څرګندېدلې او دوی اشاره ورته وکړه چې د نظام داخل نه د بې ثباتۍ لامل ګرځي، بعضې ګروپونه دي، بعضې حلقات دي، بعضې اشخاص چې هم نظام خوري او هم د نظام په داخل کې دي او هم د بې ثباتۍ لامل ګرځي. دا هغه وختونه د افغانستان خلک لیدي، د افغانستان خلک داسې خبرو کولو تمه څخه درلودله. نو بنان په افغانستان کې له بده مرغه د نظام په داخل کې هم چون د نظام په موازي شکل باندې داسې ګروپونه شته، د حلقات شته چې په جګړه کې خپلې ګټې ګوري یا په جرمي اقتصاد کې خپلې ګټې ګوري. نو د دې داسې ګروپونو له منځه وړلو او د کنټرول لپاره فکر کوم چې ټول افغانان سره باید لاس یو کړي او دغه خبرې ډېرې حقیقي اړخ ډېر زیات درلوده، یعنی عینی او هغه حقیقي اړخ د خبرو ډېر زیات و نسبت د چې په علمي انداز کې خبرې وشي. په دې معنی باندې چې د خبرې ټولې په عینی او په حقیقي اړخ باندې ولاړ اوسي.
دا ښاغلي حکمتیار پر نننیو څرګندونو مو د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره مرکه اورېده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت په وایي د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار کوي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې افغان چارواکي د کابل د پروسې له کانفرنس څخه ترلاسه شوې پایلې د دوی د توقع خلاف مثبتې بولي. او په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای. دا او نور رپورټونه وړاندې په خبرونه کې راځي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي افغانستان به د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني د شانګهای سازمان په ولسم سرمشریزه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام قزاقستان ته رسیدلې. نوموړي دغلته نن په استانه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم کتلې دي. رحمت الله افغان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د شانګهای سازمان سرمشریزه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ لاخ درکړي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار وکړي. ښاغلی مرتضوی زیاتوي لا تروریزم سره ګډه مبارزه اغیزه کولای سي د غوستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه په سانګړي ډول د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درکړي او له دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وشي چې له تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمه ییزې همکارۍ او اجماع له لارې ګټوره او مؤثره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشیزه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام په دورځني سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشیزې په څنډه کې د روسیې او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کېښودل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکي هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکي هیوادونه دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په نام نوې کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي، موږ همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي ولسمشر دا ټولې خبرې هلته وړاندې کړي او د دې په څنګ کې د دوی شانګهای کانفرنس یو هلته شته، د دوی باید تعهد واخلي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د یوې ځانګړې طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو خبرتیامو د امریکا غږ شنا رادیو اوریدا خو زموږه غلا ساتي رادیو نوري د ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوری په منځني صفه توله شپګ نبی اوریدل شي. افغان حکومت وایي د کابل پروسی له کانفرنس یې د تمه خلاف مثبت لاسته راوړنې لرلې. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرنس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تمویلونکو هیوادونو به خپل فشارونه زیاتوي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کومې تمې چې د کابل د پروسی له کانفرنس نه افغان حکومت لرلې ترلاسه شوې کنه. نجیب آزاد وایي
د کابل د پروسې د ناشې وروسته هغه توقعات چې موږ د لرې ناشې درلوده تر هغه لوړې لاسرونې موږ درلودې. موږ د پروسې په جریان کې د ګډون کوونکو هیوادونو په ګروپونو وویشلې، په پینل مو وویشله او هغه په افغانستان کې د سولې ثبات او زمنا د نړیوال توریزم په اړه دغه یو ډېر مهم ټکی و چې یعنې موږ پوینټ لرو چې دغه هیوادو ته د قناعت ورکوو، د قناعت سره وکړي چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګېږي، افغانستان له شلو ډېرو ترهګریزو ډلو سره جنګېږي. دا لکه پخوا داسې نه ده چې افغانستان د طالب سره جنګېږي، افغانستان خپله مسله ده نه، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګېږي. ګډون کوونکو هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزې ستونزې چې په افغانستان کې اوس مهال د افغانستان قرباني دی هغه محکوم کړي او په ډېر ټیل باندې په ډېر مفصل ډول یې ولیکل. او دا شی نن هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته په ځایونه ورکوي چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تمویلوي، دغو په وړاندې ګډون کوونکي هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره اشاره پاکستان ته وه.
آزاد صاحب ډېر زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسې حال کې چې له کانفرنس وړاندې م ته یادونه کړې وه چې د کابل پروسی کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه سټیج دی او د پاکستان په اړه به ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د دې ترڅنګ د تروریزم تمویل کوي دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیر دونی مکلو کې بلکې تر دې هم افاده په تیر لس دولس کلو کې هغه ټول قضیو کې چې پاکستان دخیل وو په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. بلکې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل څو دلایل لري. لومړی دا چې موږ وتوانېدلو چې دغه هېوادو ته دا قناعت ورکړو چې بلې ترهګرو په تنځایونه په پاکستان کې دي او دغه هېواد چې دی اوس هم ملاتړ کوي. اما کله چې د اسناد موضوع شوه اسناد دغه محرم اسناد دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبرو مراجعو ته ورکول شي. موږ یادونه وکړه دا هم وویل چې موږ اسناد لرو موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې پاکستان هغه ځای ته بوځو چې د ګواکې یا به د دې هر څه څخه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو بد دخلي سره مخ کېږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوال سره شریک نه کړل یو دا سټیج موږ خپل وو. یعنی موږ یادونه وکړه موږ لکه ځانه چې ځان ته بېرته اسناد ورکړي دا سپېز موږ وو دا ناسته زموږ وه زموږ په مشرتوب او زموږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کېدل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وه د څو خبره ده چې دا اسنادونه موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د ملګري ملتونو د امنیت شورا سره د کانګرس سره د ناتو سره او نور هغه معتبرې ادرسونه نړیوال ادرسونه چې په دې اړه باندې تصمیم نیولی شي او د ټولې نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان واردېدی شي موږ باید له هغو سره شریک کړو ډېر ژر.
نو فکر نه کوئ آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مو له لاسه ورکړو؟
نه دا ناسته لکه تېر ناسته داسې ناسته نه ده چې یو ناسته وه خلاص ولکه موږ په تېر کې په بهرني وادو کې هم په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسې یو دوام دی اما هغه ډول نه دی ځکه چې ځې ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري. دا یوه لړۍ ده دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټولې ناستې د افغانستان د سولې ثبات د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټولو ناستو مشرتوب او مالکیت د افغان حکومت سره دي. دا لړۍ دوه فیز ډېر ژر په نژدې راتلونکي کې موږ بیا هغه کو پر لار واچو.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب کور ودان خوشاله
اوسئ. سلامت اوسئ.
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې ویلې دا کابل کانفرنس د دوی تر تمې پورته مثبتې پایلې او نتایج لرل.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غلاته د ایراني ناوري د ایران مذهبي مشر په تهران کې ورسته حمله بي اهميته ګڼلي. آیات الله علي خامنئي ویلي د غملې به د حکومت ولس په هوټ اغیس و نکړي. په دې حمله کې چې په تهران کې شبي ديار لستنه وشل شوی. جزئیات الله صالح محمد صالح تخاورو.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه ورځې حمله چې په تهران کې د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمیني پر مقبره وسوې بي اهميته وګڼلې. مذهبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل دغه سیبریدونه به د ایران د ملت او حکومت هوډ کمزورې نکړي.
در اراده مردم هیڅ تأثیری نه
ټول په دې پوشه چې دغه بریدونه به د خلکو پر هوډ هیڅ اغیز ونه لري. دغه برید کوونکي تر هغه څه ډیر واړه دي چې وکړای شي د ایران د ملت او د مسولینو پر اراده کوم تأثیر ولري.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی شپږو حمله کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې د پارلمان پر ودانی او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د ده پر رهبری دغه انقلاب په 1999 میلادي کال کې سوی وو. د چهارشنبه ورځ دغه غبرګې حمله په ایران کې لومړنی داسې بریدونه دي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت اخلي. د ایران کې په وروستیو کلونو کې له خونړیو تروریستي بریدونو ګڼل کیږي. په دواړو حملو کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په روغتون کې یو ټپي سوی د ایران د روغتیا وزیر ته وضعیت بیانوي.
په دوه متری کې د درنې وسلې حمله وشوه چې زه دوې مرمۍ پر پښه ولګېدم. وسلوالو مخونه پټ کړي وو. په هر هغه چا یې ډزې کولې چې په مخه ورتله. دا څنګه امکان لري چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره د مقننه قوې یو مرکز ته داخلې شي؟ هلته هیڅ کوم انتظامي مامور یا هم امنیتي تدابیر نه تر سترګو کېدل. پر ټولو ډز وشوې.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا مرستیال رضا سیف اللهی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل حمله کوونکي د ایران اتباع و چې له داعش ډلې سره ملګري سوي وه. د فرانسې خبری اژانس په حواله د داعش ډلې جنګیالي چې سنیان دي د ایران شیعهګان مرتدین ګڼي. تهران په ژوره توګه د دې ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په پوځي مبارزه کې ښکیل دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه دا دریو تر څلور بجو. دا اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-15-50
ایتالوی او هسپانوی څیړونکو د افریقا بېوزلو خلکو ته د اوبو رسولو په برخه کې یوه نوې طرحه را مخته کړې. که غواړئ چې په دې طرحې خبر شي چې دا څه ډول طرحه ده، نو راځئ عصمت څاروان ته وغوږ شو.
د ایټالیایي او اسپانیایي څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
دوستانو و موریدل چې ټلوی او اسپانوی څیړونکو په افریقا کې بې وسلو خلکو ته د اوبو رسول لپاره یو په زړه پورې طرحه را مخته کړې ده. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی که اسمسونو ته ورشو، ستاسو څو اسمسونه دلته ماته په کمپیوټر باندې چې ښکاري نو بصیر هیلمن له کابل نه وایي د کابل د روانو حالاتونه د ایستلو یوازینی مؤثره لاره د افغانانو او د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. یو بل اوریدونکي د محمد رحیم په نوم له کندهاره اندېښنه ښودلې ده په داسې حال کې چې په قطر باندې د خلیج د هیوادونو لخوا بندیز لګیدلې. په دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر برخلیک به څنګه کیږي او آیا دا به د سولې په بهیر اغیز کوي او کنه؟ عبدالواحد مدقق د لوګر نوی د ولسمشر اشرف غنی سفر زکه غټن لري چې داسې ډیر سفرونه مخکې شوی دي خو غټې نه ده کړې. میرویس د هلمند نوی طالبان دی خپل کارو ته وګوري. جهاد د مکتب یا د ملکیانو په وشلو باندې جهاد نه دی. اوس په د څو کډوالو ستونزي ستاسو په هغه پیغامونو کې واورو چې زموږ په تلیفوني ماشين کې مو ثبت کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه د کوټ د لاور خان د خبره کوم چې د پاکستان حکومت وايي د جولای پر 13 مهاجرین د ترکیزي زموږ چې دا وختي زموږ سره برابر دي چې د رجستریشن کارو عمر کول شي اختر ته یا د اختر وروسته موږ ولاړو چې اختر ته تلم یا پر پنځمه یا د اختر څه څه نوک زموږ مخکې
د محمد ریاض د غزنی ولایت څخه سیف غنی نه موږ دغه غواړو زموږ یو مهاجر یا افغان پاکستان ته ځي پاسپورټ اپ کې وکړي هغه بیا هم کوچونه کېږي هغه بندې کېږي هغه ول کېږي او د هغې نه د افغانستان هر ګوټ ګوټ کې چې دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
ہلو السلام علیکم رحمۃ اللہ فریدی سے افغان تصفات کو پاکستان سے پروٹین سوالی احمدینا ہے کہ یہ سے مہاجرین کا سرو سرو سوا ڈالر ہوتا کون سی ان مہاجرین کا سرپناہ جائیں نہ لگو تو پاکستان جی پرتی ان کا ڈر گرمی تنکڑی ہو
پر خیبر پشتونخوا کے دا افغان کڈوالو داتا شی مشر عبدالحمید جلیلی دغوری دون کی تپ جواب کی وای
دا افغانستان حکومت او دا پاکستان حکومت دوڑ اپ دی مانی ٹنگار کو چھ بیت سلور سو ڈالر فی مہاجر تو ور کڑی شی لیکن یونیسی دا ایار اداری دا فنڈ کمبوت لوجی د دینا مزرته وخت خو به هم د مارچ میشت دی او گیپ او فاصله پاساس منو د چانس پاساس منګ نه وخت وخت تر سوچ منګ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماسونی سي چې فند را جلب او جذب کی لیکن لبد امرغه فند پاغان د زمانه پیدا نشو.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې. وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ وبخي. په افغانستان کې د ماسپخین څلور نیمه بجې شوې. وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل رضوان مراد نه ورو.
د چین ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزه به د تروریزم ګواښ درک کړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې روانه ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وکړې. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د وروستیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوي دي. په همدې حال کې د تهران د ایران رسنۍ وایي چې د پرونیو حملو د قربانیانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان د خپل بشپړ غړو په توګه نن اعلان کړي. او د برتانی خلک نن په عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او په خپلو رایو سره پریکړه کوي چې څوک له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو پروسه پر مخ یوسي.
دو بجې یو یو درسته کې شوې. دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه له سباون کاکړ نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پاموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی چې یو شمېر افغان لوبغاړي د تکواندو په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په کوریا کې ترسره کیږي. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبر عمر یادادی ریټو ویل چې په دوه سیالیو کې د نړۍ د 200 هیوادونو ترڅنګ څلور افغان لوبغاړي هم ګډون کوي چې یو انجلۍ ده. د ښاغلي عمر په خبره په یادو سیالیو کې افغان لوبغاړو د ګډون لپاره خپل تمرینات پوره کړي او د سفر چمتووالی روان دی. د افغانستان د پنځګونو فدراسیون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې به د کوچني عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ د سکوهني د لسو کلبونو ترمنځ سیالي ترسره شي. د یاد فدراسیون مسؤل خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو لپاره به وزن کشي سبب پیل شي او په خبره لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ښاغلي سروري په خبره دغه سیالي د روژې مبارک میاشتې په مناسبت ترسره کیږي. او روسي خبر دا چې افغان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې هغه درې لوبغاړي چې له ویسټ انډیز سره په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېدل او په 15 اوریزو سیالیو کې ګډون نه لري بیرته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې په دغه لوبغاړو کې کریم جنت، نجیب زدران او عثمان غنی شامل دي.
افغانستان کې د ملي لوبغاړي عثمان غنی هغه لوبغاړي چې په 15 اوریزو نړیوال لوبو کې د ویسټ انډیز سره وړاندې ګډون نه لري هیواد سره سره دي. عثمان غنی د لوبې پر مهال کله ټپي شوی ده او له دې وجې نشي کولی چې پر روانو لوبو کې ګډون وکړي.
نومړي ویل چې عثمان غنی له ویسټ انډیز سره د لومړي شل اوریز سیالۍ پر مهال ټپي شوی او په پاتې نورو سیالیو کې د لوبېدو جوګه نه و. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای بلکې برعکس دښمن به لاره رامنځته شو فرصتونو ګټه واخلي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. په کابل کې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د کابل ښار د لارو تړل ستونزې واری. دوی وایي په اسلامي او نورو قوانینو کې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی، خو د دې حق ته ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونه تر پښو لاندې نشي. حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړي. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده، نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه دی هغوی سرکونه بند کړی دی د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغسې د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دی د دغسې لارو بندولو نه دشمن همیشه بده استفاده کړې ده
په ورته وخت کې د کابل په وی بل څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلک یووالي زغم او قوت تر وبلل د دغه ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو له مخې په وی مسلمانه ټولنه کې مدنی او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي
در یک کشور اسلامی کې 99.5% یې مسلمان هست تنوع زبان و رنگ
دای وی په یو اسلامي هواد کې چې سبان نه نوي سلنه وګړي مسلمانان دي د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې موږ باید د سیاسي ټولنیز او کورنۍ نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو
خدای واحد او لا شریک را متي نظر داشته باشیم
دا څرګندونې په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په توتريخوالي هم و وخته د جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغو حالات ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي د دغه ګوند مشر موین مرسیال د پنجشنبې په ورځ هم دې مناسبت جوړې شوې خبرې ناسته ویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په ښار کې خیمې درولې دا غوی ته هم زمونږ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډېر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او د پاره د حل لار نه ده راشي چې د تفاهم مذاکره او ناستې له لارې موږ دغه خپلې ستونزې حل کړو
د ښاغلي مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچنو حالات ته په کتو به وی چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړی تو ورکړل شي د په داسې حال کې چې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فیروغ د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د مشانو په منځګړیتوب هڅې روانې دي چې ډیر ژر د کابل ښار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې عمله د ښاریانو ستونزې هواري شي
په دې رپورت کې مو د کابل د امنیت قومندان حسن شاه فاروق هغه څرګندونه ته اشاره باورې ده چې وای د مشانو په منځګړیتوب په ډیر زر د کابل ښار له یو شمیر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې عمله به د ښاریانو ستونزې هوار شي حسن شاه فاروق د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره خبرې کړې دي اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې ده د مرکه اورو
مظاهره د حق دای مدني حق دای هر څوک لري چې خپل اعتراض وکړي خپل خبرې خپل مطلب خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي تظاهرات وکړي تحسن وکړي د دوی حق دای د پولیس په دفاع د چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي مګم کله کله داسې تاسو ګورئ چې د مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلي دی داسې هم نه دی د مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي د مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې مګم دا داسې خیمه درولې ده د ترافیک ته مشکلات پیش کړی ده خلکو ته مشکلات پیش کړی ده ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري د بزرګانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي
دوستانو حسن شاه فاروق د کابل د امنیت قومندان سره مو مرکه واوریده په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي ونیزو پروګرامونو تر رسو اساسي حقونه د هر ماشوم لپاره وړاندې کیږي ورپسې کور کلی له یاده مو پاسي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر منو دوستانو جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه نن په همدې کلیغه کې ګول مونږ سره میلمه د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست دی لاغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپل د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په اړه معلومات راکړي
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې
یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل تر سره کړي سرغلونه بلکې
سرغلونه بلل کیږي. څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانون وي؟
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل تر سره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغلونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملی کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې او کلنې عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې او کلنې عمر یې بشپل او د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او 12 کلو ترمنز دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د 12 کلنې عمر یې بشپل او د 18 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
له 12 کلن نه تر 18 کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سات هوی ورته جزایی مسولیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا سرګن شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په 14 ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي، کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د 200 کس شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغه ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي، د عدلیه وزارت څه کړی دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیشلی دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حد پریکړه ورستنې لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلې دي، او هغه هم د لن محاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمنۍ په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
د کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونو په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیز خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادرول.
چا د اختاریه صادر کړی؟ کورنۍ د
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
یعنی ماشوم باید په کور کې وساتل سي؟
په کور کې وساتل
شي تر څو سي دا جرم ثابتيږي.
او بل اخره ورستنه لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلل نسی، په دغه برخه کې مو څه کړی دي؟
کله چې مون شپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3,990 کسه او په کال 2015 کې 3,400 کسا او په 2014 کال کې 3,000 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابت کړي چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي چې مونږ خپل هدف د حد بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بی برخه شي، او د ازادي د بی برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایا د تداوی نه اسانه او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته یې تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نه ژمن لیک واخلي.
ژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیو څه؟
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیلنه او تعقیب داند لدی، دوی هم باید به لتوقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نه مخکې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تیخته خطر موجود نه وي. د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوښښ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منځګل توپ توافق را منځته او د دوی دوسیه حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو با صلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلف و ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کموالی د حد بدلونه په پلې کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د عدلي وزارت د ویان محمد امان ریاست خبرې د ماشومانو د جرم پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو ستریل مشی ولزنی خلق پخبل کورونو کې وسلې ساتي
پنځه دازه اوتومات رسایده انواری کې میخه ماستر خپل ته کلی ماستر خپل وی
کورونو کې د وسلو ساتل کومې بدی پیښې پیدا کوي؟
اوس ما ته قار راغی مثال توپک باسي دا ځکه سړی وي
په دې اکله د خلکو کیسې او د دولتي مسؤلینو خبرې اورو. په وروستیو شیبو کې تمثیل ټوټه هم چمتو شوې له موږ سره اوسئ. قدر من دوستانو کله چې وسلی نوم یادیږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ جګړې او مرګ ژوبل راځي. د همدې لپاره خو ډېر خلک له وسلو نه کرکه کوي، خو ځینې نور بیا دومره علاقه ورسره لري چې ان په خپلو کورونو کې هم ساتي. تجربو ښودلې چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډېر خلک مړه او ټپیان کړي دي. د ننګرهار اوسېدونکی علامیر وایي کله چې د خوښۍ کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي.
هر کور همدغه نه معلومیږي چې دا مسله ده. هر سړي سره په کور کې سلا شته ابل او ولا مونږ کور کې ناس مخصن ډوډۍ خوړل جزمن کور په مخې ضربه وشو. ما څه خبره ده؟ دغه خلک د اسما الله وړ د اسما الله وړ بس دولتي پښتنه نه کوي. اوس داسې کور نشته افغانستان کې چې یو وسله یا دوه وسلې ونه لري کور کې.
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي علت یې نام نیخي. ځینې نور بیا د وسلو له ساتلو سره شوق لري، لا وسه یې ساتي. په همدې اړه باید د درې تنو هغو کسانو خبرې واورو چې په کور کې وسلې ساتي.
په کور کې شته ده، ټوپک مې بند ده، پوخ یې ماسیښی، کالتوس یلایده دي، پنځه ډزه اتومات روسی ده، انوارۍ کې مې ښی، کلي ما سره خپل ده، کلي ما سره خپله دي، چې کله ځم بس استفاده کوم، بغیر دغه نه بېتړم، پاکوم، ځای کې ږدم.
بعد له ماښامه دغه جاده کې څوک تلی نیسي، که جب بې پیسې خو دغه جاده کې یخي نو کسي دوسیي. یو وارې مونږ هرات ته تلو، نو دغه پولي ګزرګاه کې ما نه شپږ درې زره افغانۍ واخېستې. امنیت نه په اطرافو کې شته، نه په ښار کې شته. د دې لپاره حال مجبور دي ساتي، که نو چا باندې پیسې اضافه نه دي چې ټوپک اخلي.
سلام کور کې خره چې چار به استاد دی، کور کې کراګي استاد دی، د شپې غل راځي او نفر په کور باندې تاروس کوي. خلک کور د خاطر حفاظت خاطر خلک کور کې سلام موږ په کور کې چارې ساتل په کې شو بس جنوري کې دي کور کې سلام نه بشه باندې بده ځونه زوته.
زوتیته چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدی پیښې پیدا کوي. اجی امان الله د خپل دوستانو پاک لوي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوی ټوپک لواجی مړه شوه.
کله کې ټوپک نشته، د ټوپک راخېته ګوري، هغه ټوپک کالتوس ده، دا پیپی ګین هغه چې دلته ماشې ته ګوته ورولې ده، دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه راوښي. کله کې دا ساج خلکو لټوي چې ټوپک هم نشي وخته دا لګېدلې ده چې ګوري ګوته ماشې سره نښته ده. خو ماشومان دي کنه، زنانه دي نه پیپیږي. دا شر دا ټوپک هم دي مرمۍ خوري، کالتوس خوري کنه، سړی ته بیگ امریکن.
ډیرو سیمو کې بیا ماشومان هم په کور کې د ساتل شوي ټوپک قربان شوي دي. د کابل اوسېدونکي منان چې خپله یې هم ډېر ځله وسلې له یو ځای نه بل ځای ته وړي، د یو ماشوم مرګ یې لیدلی.
داسې شی شوی ده چې ملازهر یې کومون په جای کې سړی و، دا مور یې ورته د خپل زوی ته بده خبره وکړه. څه بده خبره ورته وکړه؟ هغه قار راغی، لاړه کور ته، ټوپک باندې مرمۍ کېښود، داس دانې پې ویشته. زما خپل په ټوپک بولی باندې هم نس روانه ما شاته مې سره روانو، ټوپک رانه خلاص شو، دغه شو چې رانه ټوپک بولی باندې خلاص شو، خپل دزې وکړو. باز سړی شامله او شاته ویل خو سړی جو بول نشو. یو بول وکړ چې منشي مې اخستلې خرڅول مې ورنه مې ترکستان ته دا سره خوځه کې از زمونږ یو ټولې لور د کرنا سم دا ته منشي مې خلیا مې ورکو بول مې کې خور ما ما زوی مې دې ته منشي ورسې سې را خلاص یې سې دزې وکړو. از ما د ټولې د لور خو مانس کې ولاګ دا د ټوپک مسلې خو دې ما خپل نور کې مخکار کو دسه بیا کاندې کې زنه سې یو کاندې مرګره ناشته او داسې ټوپک بس خلاص شول نه پر مرګري ولاګه دا غو درې سالمې په ولاګه دي ما خو پکشتانو.
سن بیا د خوخې په مراسم کې هم هوایي فیرونه کوي چې په هغه کې هم ډیر ځله خلک مړه او ټپيان شوي دي. د وردګ اوسېدونکي اجي نصر الله په خپل کلی کې د یوې ناوې کیسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګېدلې وه.
داسې پېښې زخته ډېرې شوي دي، توی کې و په توی کې همداسې هوایي ډزې کلی، نو هغه دغه سړي د لاس نه دغه کلشینکوف ټیټه شوله. په اس باندې یوه ناوې او یوه ټنګور یې بولي په پښتو کې، هغه سورې دواړې ولګېدلې، یعنی دواړې مړې شوې. کار تفلل د خلک دغه ټوپک با اکثریت وخت داسې و چې د ښکاره به د خلک رول مرمۍ به کې پاتې وه. نو په جومات کې هم داسې وطن دغه ټوپک خسته ده مشکې ګوته داسې ویله، یو نفر پرې ولګېدلو په جومات کې، نو هغه بېچارهګۍ مړ شو. داسې پېښې شوې دي ډېرې. ټوپک ساتل یو زر الحال دی په کور کې.
خو په سیمو کې چې خلک یې په کور کې د وسلو ساتلو په ځین پوهېږي هېڅکله یې نه ساتي. د کندز اوسېدونکی اکبر وایي عصبانیت خو له انسان سره مل وي. که چېرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته بیا نه جبران کېږي.
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلي او یا مې دا خبر اورېدلی، نه ساتو او نه ساتلی سو، نه شوق لرو نه توپک. ډېره غټه مسله جوړېږي، 1500 رقمه جنجالونه پیدا کېږي. اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم، خدای ناخواسته زه اتمي قهر راغی د شیطان کار دکن توپک باسي ډز دغه سړی وویل. دا یو جنجال. بل جنجال یې دین دا شی د خپلې خانمې ته دې په غوسه شې توپک راغلی ډز ولې. دا بل جنجال چې نه یې ښه خبره ده، خو چپلکه به واخلې له پښې نه به یې وباسي خپله خانمه به دې پې وولې. هېڅ ستونزه به نه یې درته، نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویسته مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه. هغه ورور پلار دا یې درته راځي تربرونه قومي چې عدالت تانه بد غواړي، څلور ښځې به بد درنه غواړي. څلور ښځې هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو، په دې رقم باندې به یې په خوښه باندې درته اخلي. که وی نه لرې پیسې به یې ورکړي دوه دوه لکه روپۍ، څو روپۍ کېږي څلور ښځې؟ اتلکه روپۍ به ورکې. دا ښه خبره ده چې موږ توپک په کور کې ونه ساتو، لاس ته داسې ونیسي او یسې ونه ساتي، څه کوي؟ څه ضرورت ورته لرو؟ یس.
لیکوال حاجي مجید بهلول چې د زمانې غوښتنې په نوم کتاب لیکلی، په پښتو یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور وراچولی. له هغه سره هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږېدلی یو. هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي، ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښو نه وروسته بیا پښیماني هیڅ ګټه نه لري.
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی. ډېرې بدې خاطرې لرمه له نن څخه 55 کاله پخوا په انمامت کوشککي چې په هلمند کې هلته و، د تعلیم و تربیې رئیس هم و، د توپک ساتلی و چیرهی پا کور که ده ده دوه زامن و ده یوه توپک را خیسته پرا بلی نیولی ده ده مسخرو پرا کم پر خپل ورور چه وستی وله ماغه یوی خواته تیجه آغا بلی خواته تیجه پا دغه توک و تکالو که بلاخره پر ماشه گتک ششول سوا او خپل ورور سوری سوری که چه زه پا خپل ده ده شاید بما چه بیا پاتیه و جنازه و پا دی که می هم اشتراک ورکی. دیر نوری ده سی ناوره پیش سوی دی پا دغه خیرخانه که میره و شدی تولی و زه توپک پاک اگه خواری پاکاوه درزی وکی یلت مرمی پکشوی لمنزه ولاده. دیر نور داغ سی لمنزه تلیلی دی. هیچ دول وسلی ساتل پا کور که دا جاریها او ناریا جاریها یا لکه چاکو چاره حتا تیره پیچکاش دا دیر سخت بدبختی رازیجی سخت توجه پا کرده چو وسلی دی اتا دا بازیچی پا دول باندی دی هم خپل بچانو تا چوک وسلن نراودی توپک، توپنچا، چاقو، چاره، سپکی او درنی جاریها او ناریا وسلی ساتل پا کور کی دا یو مصیبت پیشی.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ماشومان واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي.
ویلم د خسته ګذر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه، لکه بلبل چې باران وهلوینه. خدای به په خپل مز دیګر کې د چنارو چکو تم ګورمینه، د چنارو چکو تم ګورمینه.
چې شو دا خزه وخزي څه شوې؟
څه وایې چې ناری دې بندې کړې؟
یوه سپینه پاڼه راوړه چې یو یاداشت واخلم ځان سره چې د یاد نه مې وځي.
څه 50 کلمه سودا خو مې نه ده درنه غوښتې، خو لږ سودا ده دغه د واخله په دې کې ولیکه.
وخزي دا خو د وی د واکسین کار ده، دې باندې څنګه ولیکم؟
وڅه یې ته واکسین خو مې وکړه.
نو خدای دې انصاف درکړي، دلته وګوره ته دې کار ته وګوره، دا څومره خانی پکې دي؟ دا هر یو دی واکسین دی او تا دغه یو خانه درته خط کړی ده نو ټولې پاتې دي.
کور می دی ودانی دغه یو یو دوره واکسین خو می کړستا ماشومان، موږ چا واکسین کړی یو؟ تا دا ګوره راته څنګه رکه روغه ناسته یم.
ډیره رکه روغه ده خورې، کله می سر درد کی، کله تبی نیولم، زیړ بخله رنگ دی، نور در باندې چی شوشي؟
زما واست وخت زم لاړه و بو یو لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټران ډیر دی. زما واست په وخت چی شوشي؟ امدادی چې ستا ماشومان ټول ورځ ناروغ وي، واکسینونه دې نه دي کړي.
خورې ناروغي په واکسین پورې څاړه لري.
څنګه نه لري؟ دغه واکسینونه چورونه کې دغه شری نیسي.
وخورې غیر د دینه چې ماشومتوب کې ګټه ورته کوي، په راتلونکي کې هم دې ته ډېرې ګټې کوي.
څه ګټه به ورته وکړي؟
هېڅ ګټه به ورته ونه کړي، ځکه ته خو ډاکټران نه پوهېږې که نه. هغوی چغې درته وایي، اعلانونه درته کوي، ته وایي څه ګټه به ورته وکړي؟ ښه خورې ده، زه څه ووایم.
ګوره وروره، خیر دې دام نه ده ملامته، دا نه ده پوسه یې په دا خبره. دغه کارت دې مور سره واخلي، هلته دې ورته وایي ډاکټر ته چې دغه د کوم واکسینونه سوي دي، کوم پاتې دي چې انور زما د اولادو وسي، ټولې دې بوزي.
زه به بوزم، که ورته سبا کول سبا به وکړي، که بله ورځ یې ورته کول بله ورځ به بوزم.
اوکې، کارتونه یې پیدا کړه، ټوله کارتونه پیدا کړه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com